په دې برخه کې بیرته خپل ځای ته را انتقال شو.
له دې سره د سیمې خلک هم د پوهنتون د ودانۍ په جوړېدو سره خوښ دي او یادونه کوي چې په دې برخه کې به له دولت سره هر ډول همکاري کوي تر څو پوهنتون یې د ودانۍ خاوند سي.
د مازدیګر 4:13 شوې. قدرمن اوریدونکو، د نورو راپورونو او موضوعاتو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. خوده شیبه فرشته جلال زئی ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
نن د افغانستان په یو ویشتو ولایتونو کې د پولیو یا د کوچنیانو د ګزارن پر ضد واکسین کمپاین پیل شوی دی. د عامې روغتیا وزارت وایي سلګونه زره کوچنیانو ته به په یو ویشتو ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړي. البته دا واکسین هغو ماشومانو ته ورکول کیږي چې عمر یې تر 50 کلونو کم وي. افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په وروستیو 2 میاشتو کې د کوچنیانو د فلج 3 نوي پیښې لیدلې دي. د سالنګونو د سارنی او ساتنې اداره وایي د شمال لوی لار بیا د موټرو لپاره پرانستل شوې ده. د چارواکو په وینا په جنوبي او شمالي سالنګ کې تر 1.5 متر زیاته واوره ورېدلې، خو نن د واورې ورښت کم سوی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي نن په پاکستان کې د بشري حقوقو د پیژندل سوي مدافع آسمه جهانگیر پر مړینې خواشینی څرګنده کړې او ویلي دي چې آسمه جهانگیر د ټولو انسانانو د حقوقو لپاره مبارزه کوله او مبارزه یې د ستاینې وړ ده. آسمه جهانگیر د یکشنبې په ورځ د 65 کلونو په عمر مړه شوه. په روسیه کې څېړونکو وایي په هغه الوتکه کې چې پرون یې سقوط کړی، د پرواز پر وخت اور نه و لګېدلی، خو لزمه کې سره تر تماس وروسته چاودنه پکې شوې ده. د مسکو په 80 کیلومتره کې پرون د ساراتوف هوایي چلند یو مسافر وړونکی انتونوف الوتکه چې اورال ته روانه وه او یو ویاتنه پکې سپاره وو، تر پرواز لنډ وخت وروسته یې سقوط وکړ. د مسؤلینو په وینا د الوتکې د پرواز د معلوماتو د ثبت دواړه ماشینونه موندل شوي دي. د عراق حکومت وایي له داعش سره درې کلنې جګړې وروسته د بیا رغونې لپاره څه باندې 80 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. د بغداد د پلان وزیر نن دا خبرې په کویټ کې په هغه نړیوال کنفرانس کې کړي چې د مرسته کوونکو هیوادونو استازي ورغلي دي. او د ژمی اولمپیک د سیالیو په دوام پر یخی د نڅا کاناډایي لوبډلې نن د سرو زرو مډال وګټل. د روسیې لوبډلې او ای آر د سلورو یا سپینو زرو او د متحدو ایالاتو د لوبډلې د زیرو یا برونزو مډال نګټلې دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. یو شمیر افغانان پر کورنیو ټلویزیوني چینلونو د وسلوالو مخالفینو پر ضد خپرېدونکي لنډ پیغامونه د خلکو په تیره د ماشومانو لپاره له رواني پلوه زیانمن ګڼي. د رسنیو د ملاتړ ټولنې هم د دې اعلانونو په اړه چې اکثرا د وسلوالو مخالفینو د فعالیتونو او د هغو پر وړاندې د افغان ځواکونو د وړتیا موضوعات رانغاړي، وایي چې له ټولنیزو اصولو سره په تضاد کې دي. په دې اړه راپور د همدې خپرونې په دوام کې راځي. خدا شیبه سپورتي خبرونه واوري چې وصل وصال چمتو کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
او دا هم څو سپورتي خبرونه. زیمبابوې په دوهمه ورځنۍ لوبه کې افغانستان ته په ماتې ورکولو د روانو 5 ورځنۍ لوبو لړۍ یو مساوي کړه. په دغه لوبه کې زیمبابوې لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو 500 رنو کې د 5 لوبغاړو په زیان سره افغانستان ته د 304 منډو هدف وټاکه. په ځواب کې ټول افغان لوبډله د لوبې په 1.5 اوور کې په 109 منډو وسوځېده او لوبه د 104.5 منډو په توپیر وبایلله. په لومړۍ لوبه کې بیا زیمبابوې له افغانستان نه په ورته حالت کې د 104.5 منډو په توپیر لوبه تکل شوی. د دوړو لوګلو ترمنځ درېمه ورځنۍ لوبه سبا په شارجه کې ترسره شي. او په سویلي کوریا کې د ژمني اولمپیک چالیو په څلورمه ورځ جرمني د سرو زرو د دریو او د برونزو د یو میډال په ګټلو سره لومړی مقام لري. له جرمني وروسته نیدرلند د سرو او سپینو زرو د دوو او د برونزو د یو میډال سره دوهم، او د امریکا متحده ایالاتونه بیا د سرو زرو د دوو او د سپینو زرو او برونزو د یو میډال په ګټلو سره دریم ځای لري. د ورکړل شوو معلوماتو له مخې د 2013 کال په ژمنۍ اولمپیک چالیو کې له 92 هیوادونو نه نږدې 3000 لوبغاړو ګډون کړی چې په 15 بیلابیل ورزشي رشتو کې لوبې کوي. د ژمنۍ اولمپیک دروشتم پړاو سیالۍ د جمعې پر ورځ د جنوبي کوریا په قربتوب په پیونگچانګ ښار کې پیل شوې چې د فبروري میاشتې تر 15 نیټې پورې دوام کوي. د ورزشي خبرونو پای.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د نورو کورنیو مسایلو په اړه هم راپورونه لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د بشري حقوقو د فعالې او پاکستاني مدافع وکیلې اسمې جهانگیر پر مړینې خفګان څرګند کړی او د عدالت او برابرۍ په برخه کې د هغې هڅې ستایلې دي. میرمن جهانگیر چې د پاکستان د بشري حقونو د کمیسیون له بنسټ ایښودونکو څخه وه، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ځانګړې راپورتري په توګه هم کار کاوه. په دې اړه د نوریاس نوري راپور واورئ.
عاصمه جهانگیر د شپږ شپېته کلنۍ په عمر پرون یکشنبه د پاکستان په لاهور ښار کې مړه شوه. د هغې لور منیژه وویل چې مور د لاهور ښار په یوه روغتون کې چې د زړه د سکتې له امله هلته وړل شوې وه سا ورکړه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرس د عاصمه جهانگیر پر مړینې خواشیني څرګنده کړې او د عدالت او مساواتو په برخه کې د هغې هڅې او مېړانه ستایلې ده. ګوتیرس په یو بیان کې ویلي چې موږ د بشري حقونو یوه ستره مدافع له لاسه ورکړه. ګوتیرس میرمن جهانگیر د ډیموکراسۍ یوه ملاتړې بللې چې د ده په وینا په پاکستان کې دننه د عدالت او هم د یوې نړیوالې فعالې په توګه د اساسي حقونو او د ټولو خلکو د برابرۍ لپاره یې نه ستړې کېدونکې مبارزه کوله. عاصمه جهانگیر د پاکستان د بشري حقونو د کمیسیون یوه بنسټ ایښودونکې او د پاکستان د سترې محکمې د وکیلانو د اتحادیې مشره وه. نوموړی دغه راز د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ځانګړې راپورتر په توګه کار کړی دی. تر مړینې پورې د ایران لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړې راپورتر په توګه کار کاوه. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي هم د قانون د حاکمیت، ډیموکراسۍ او د بشري حقونو د تامین په برخو کې د جهانگیر هڅې ستایلې دي. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې ملاله یوسفزۍ هم هغه د ډیموکراسۍ او بشري حقونو یوه خدمتګاره یاده کړې ده. میرمن جهانگیر په وروستیو کلونو کې د کفر ویلو د هغو قوانینو پر ضد غږ پورته کړی و چې تورن ته یې د مرګ سزا ورکول کیږي. میرمن جهانگیر په 1983 کال کې د پخواني پوځي واکمن جنرال ضیاءالحق د واکمنۍ په موده کې د ډیموکراسۍ پلو فعالیتونو په خاطر زندانی شوی و او په 2001 کال کې هم د ولسمشر پرویز مشرف لخوا د سترې محکمې د قاضي د لرې کولو په وړاندې د مخالفت له وجې په کور کې نظربند شوی و. میرمن جهانگیر د بشري حقونو د فعالې او مدافع وکیلې په توګه ډېرې جایزې ګټلې او په 2005 کال کې هم د نوبل د سولې د جایزې لپاره کاندیده شوې وه. میرمن جهانگیر چې په پاکستان کې تل د نابرابریو ضد او د عدالت لپاره غږ اوچت کړی و، تر مړینې درې ورځې مخکې په اسلام آباد کې د پښتنو د معترضینو په پلوي یې هم په یوه غونډه کې ګډون کړی و او د وینا په یوه برخه کې وویل:
زما په نظر له پښتنو بغیر پاکستان او له بچا خان بغیر پاکستان یو تنگ نظره پاکستان دی.
تنگ نظر پاکستان.
د میرمن جهانگیر کورنۍ په یو بیان کې ویلي چې د هغې جنازه به په لاهور کې خاورو ته وسپارل شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس نن مسکو ته ورسید. راپورونه وایي چې له امریکا سره د فلسطیني چارواکو په اړیکو کې د زیاتیدونکې ترنګلتیا په ترڅ کې محمود عباس هلته د روسیې د ملاتړ د جلبولو لپاره له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې کوي. د اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور مهم ټکي اجمل اند اوروي.
لومړی ټاکل شوی و چې محمود عباس د تور سمندرګي په سوچي تفریزای کې له ولسمشر پوتین سره وګوري، خو پوتین مسکو ته نږدې د یوې الوتکې د نسکورېدو له کبله چې یو اویا کسان پکې وشل شول سوچي ته سفر لغوه کړ او په مسکو کې د دې پیښې د څارنې لپاره پاتې شو. فلسطیني مشر مسکو ته داسې وخت سفر کوي چې دوه اونۍ مخکې دغلته د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هم ورغلی و. د فلسطینیانو او امریکا د حکومت ترمنځ اړیکې وروسته لاغې ترنګلې شوې چې د امریکا ولسمشر د ډسمبر د میاشتې په شپږمه نیټه بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په توګه په رسمیت وپیژنده او په دې کار یې په نړۍ په ځانګړې توګه عربي هیوادونو کې اعتراضونه راپورته کړل. فلسطینیان بیت المقدس د خپل راتلونکي دولت پلازمینه بولي. اسرائیلو ختیځ بیت المقدس له خپلې خاورې سره یوځای کړی او په ټول بیت المقدس د خپلې پلازمینې ادعا کوي. د اسرائیلو دا اقدام نړیوالې ټولنې نه دی منلی او محمود عباس هڅه کوي چې د روسیې په ملاتړ په دې برخه کې خپل دریس پیاوړی کړي. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس همدارنګه غواړي چې د منځني ختیځ د سولې د خبرو د یو داسې نړیوال میکانیزم لپاره ملاتړ ترلاسه کړي چې د مخکښ منځګړي په توګه پکې د امریکا رول بل لوری ترسره کړي. اسرائیل او د امریکا متحده ایالاتونو له اوږدې مودې راهیسې د منځني ختیځ د سولې په پروسه کې د ملګرو ملتونو د ښکېلتیا سره مخالفت کړی او اندېښنه لري چې ښایي دا به د اسرائیلو د ګټو خلاف وي. دوی د ملګرو ملتونو د منځګړیتوب پر ځای د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ پر مستقیمو خبرو ټینګار کوي. یو اسرائیلی ورسپانې د محمود عباس ته یو سلاکار ماجدی الخالدی لخلی ویلي روسیا او پوتین د سولې لپاره د یو نړیوال فورم په چوکاټ کې مهم رول لوبولی شي. محمود عباس چې ټاکل شوی د فبروري په 16 نیټه به د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې هم وینا وکړي. د ولسمشر ټرمپ هغه ګواښونو هم غوسه کړی چې وایي فلسطیني ادارې سره به مرستې بندې کړي. په مسکو کې د فلسطیني ادارې استاسي عبدالحافظ نوفال د یک شنبه په ورځ وویل فلسطین غواړي چې د سولې له پروسې څخه د امریکا متحده ایالات ووزي او له نورو لورو غواړي چې په دې خبرو کې د منځګړیتوب وکړي. د امریکا او کاناډا د مطالعاتو په مرکز کې د منځني ختیځ د چارو یو څېړونکی الکساندر شومیلن وایي مسکو ته د عباس دا سفر د یو باثباته متحد په توګه روسیې سره د اړیکو د تودولو هڅه ده. د نوموړي په وینا که څه هم د عباس لپاره دا سفر د یو سیاسي حرکت په توګه ضرور دی خو په عملي ډګر کې لږه مرسته ورسره کولی شي. روسیه په 2018 میلادي کال کې د محمود عباس او نتنیاهو ترمنځ د یو په یو خبرو قربتوب کړی و خو له دې خبرو څه ترلاسه نه شول.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
یو شمیر افغانان پر کورنیو ټلویزیونونو د وسلوالو مخالفینو پر ضد خبرېدونکي لنډ پیغامونه او اعلانونه د خلکو په تیره د ماشومانو لپاره له رواني پلوه زیانمن بولي. ویل کېږي چې دا پیغامونه د حکومت د ملي دفاعي او امنیتي ارګانونو لخوا د تبلیغاتو په مقصد چمتو کېږي او د کورنیو ټلویزیوني چینلونو له لارې خپرېږي. په دې اعلانونو کې چې اکثرا د وسلوالو مخالفینو د فعالیتونو او د هغو په وړاندې د افغان ځواکونو د وړتیا موضوعات پکې رانغړل کېږي، همداراز د رسنیو د ملاتړ ټولنې هم انتقادونه کوي او وایي چې دا اعلانونه له ټولنیزو اصولو سره په تضاد کې دي، خو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د هغه ننګه کوي. د موضوع ته یوسف خان زدران په یو تفصیلي راپور کې کتنه کړې.
دا اعلانونه یا لنډ پیغامونه چې تر ډیره انتحار چاودنې وینې او ټوټې ټوټې اندامونه ښیي د افغانستان په ډیرو تلویزیونونو کې د عایداتو یوه مهمه سرچینه ده. عام خلک وایي دا سوداګریز اعلانونه داسې جوړ شوي چې د دوی پر روح او روان بدې اغیزې کوي او د دې پر ځای چې ښه پیغام ولري خلک تاوتریخوالي ته هڅوي.
دا کولای شي چې یو مخالفین لپاره هم یو څه مارکیټینګ وي، ځکه چې هغه هم قوي ښیي په دې بارا کې چې مخالفین هم کولای شي چې موږ د ښار ګډ ګډ تزان ورسي او موږ د خلکو بدن ټوټې هم پر سرکونو باندې پریږدي، او کله چې د مخالفینو یا تور بیرق او یا هم سپین بیرق خي خلکو ته، کله چې یو طالب وي او داعش وي نو د دو بیرق څنګه موږ ته پرسنو کې خي
داسې اعلان خبروي چې د څنګه د څخه ځوانان نفرت کوي، د افغانستان څخه نفرت کوي او غواړي چې له افغانستان څخه ځان وباسي بل ملک ته لاړ شي. موږ دا نه غواړي چې داسې اعلانات خپر شي، او دغه اعلانات چې کوي باید نه طرفله باید وړو ته باید ورونه ښودل شي، باید سمسی مثبت پیټو دا باید محاکم.
دوی وایي د تاوتریخوالي سره مبارزه او یا د امنیتي ځواکونو پیاوړتیا د حکومت دنده ده، نو نه باید حکومت خپل دنده پر خلکو د احسان په شکل حساب او هر وخت په تلویزیونونو کې خبره کړي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت هم په دغو اعلانونو کې ځینې لفظي او اخلاقي تیروتنې مني. وایي د رسنیو عالي شورا تازه پریکړه کړې چې د دغو کلمو او ادبیاتو په اړه به پلټنه کوي. دا اعلانونه چې وخت نا وخت پکې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو پیاوړتیا ته هم تبلیغ کیږي، د افغانستان امنیتي او دفاعي بنسټونه یې مناسب نه ګڼي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیر ازادي راډیو ته وویل دا اعلانونه د غوڅ ملاتړ ځواکونو د ماموریت لخوا جوړیږي.
مونږه پاتونه چې دي مونږه دا نه دي خبره کړې، مونږه چې خبرو هغه ټول سنن دغه په نظر کې نیسو، او د مونږه خپل شکایت حمایت قاطع او د بهرانیانو سره شریک کړي دي چې دغه پاتونه چې دوی نشر کړي اولی باید موږ سره هماهنګ کې به ورسره دغه نه خبره کړي.
په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت د عامه اړیکو او ویان مرستیال ډګر منفاون کر د دغو اندېښنو په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل دوی له دې اعلانونو خبر شوي او تعقیبوي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت بیا وایي دا اعلانونه د خلکو د پوهاوي لپاره دي ترڅو خلکو ته د وسلوالو مخالفینو او تروریستانو اصلي څیره معلومه شي. د یاد وزارت ویان صابر مومن ازادي راډیو ته وویل دا اعلانونه نه یوازې په تلویزیونونو کې بلکې په غږیزو او چاپی رسنیو کې هم خبرېږي او د حکومت څخه د ملاتړ مهم پیغامونه لري.
دغه تبلیغات څخه هدف دا دی چې دوی د افغانستان دښمنان تاسو ته معلومات شي، زمنګ ټولنه د سواد له نقطه نظر یو څه ورسته پاتې ده، په دې باندې باید اعتراف شي. خصوصا تصویري رسنیو ته لاس لري، خلکو ته باید د دې دغه شومه څیره وښودل شي.
خو دې ټولو ته په کتو د افغانستان د رسنیو قانون او په دغه هیواد کې د رسنیو څخه د ملاتړ بنسټونه په دې اړه څه نظر لري؟ د افغانستان د رسنیو قانون له مخې هر هغه څه چې په روح او اروا بد اغېز کوي خپرول او نشرول یې بند دي. د او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت دریس ته په پام په افغانستان کې د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره یا نه وایي دا پیغامونه د مخالفینو د اصلي څیرې د ښکاره کولو تر څنګ تاوتریخوالي ته زمینه برابروي. د دغې ادارې اجرایي رئیس مجیب خلوتګر له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغو اعلانونو د بندولو غوښتنه وکړه. د رواني چارو کارپو حسن خان درمل وایي په ټولنیزو رسنیو او تلویزیونونو کې د شخړو تاوتریخوالي وینو او سر پرې کولو ویډیوګانې د نوي نسل ذهنونه مخشوشوي. ښاغلی درمل ازادي راډیو ته ویل دا پیغامونه په هر قشر اغیز لري او د اصلاح پر ځای ټولنه د بدمرغیو لوري ته بیايي.
ستاسو له پیغامونو
زنه جبلاد او کندار ولاته چنجوای د ولسوالۍ د صلاوات کجې څه خبر در سره کو مړ سړک ته چنجوای د پخ دمبر د ول څه بیا در صلاوات پر دې خامادي پچمنان کرا چې سوي دي کار د جامې د وبو بې زبر په سره په تکلیف مشکل را ته جوړ کړی دي شله لره مچرا دمبر کې
زایش مطلب فریدی پاکستان کې د مهاجرت ژوند کوم اشرف علي احمدی ته د مهاجرینو نمائندگان راغلی ته واده سره کړی وسی هر مهاجر ضرورت تبا یو یو نمبر مزه کور کوي یا $500 دا خبرې دی عملی کی مهاجرینو ته دی بر $500 او انسان خو تینا پر سر کاټ وټه کړی یو یو نمبر مزه کا ټول افغانان په سلسله قبل تر روان دي.
مامور خان دکانداری ما د خیوی ولسوالۍ د برکاش کوډ نه د ازادي راډیو څخه خیله کو چې دغه وسنځه منګه لرو چې د خیوی ولسوالۍ په برکاش کوډ کې ټول د قانون لوي سنځ سره مخامخ دي. دغه کوم وایل چې د وګړو لپاره د غلري دغه وایل په دیګه پاتې شوی دا او سین چې دغه ناشته مسئول چارواکو سره خیله کو چې استنادي دیوال تالتیا لري او موږ ته استنادي دیوال په سین باندې جوړ کیو چې دغه واله وګو ورګي.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دے دا د ازادی رادیو دریز نه دے. قدر منوریدونکو دا د خبرونه په ورستۍ برخه کې یو دا د تاسو را بولم چې د یو کلی زرغغونه د رادیوي ډرامې یو نوې برخه واوري. زه احمد تکل باندې مخام په شپږو بجو د ازادی رادیو لنننۍ خبری مجلې سره یو ځل بیا په سټوډیو کې هم او ستاسو په خدمت کې بایم.
یو کلی زر غاګونه
یو کلی زر غاګونه ډرامي خوګو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تاسو واوریدل چې د کلینیک د ریاست په مکتوب کې کلیوالو سیمو ته د روغتیایی ټیم د تګ غوښتنه شوې و. اوس به واورو چې مولوي صاحب او د کلی خان دلاور خان پر کومه مهمه موضوع خبرې کوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام مولوی صاحب، ستړی مشه په خیر راغلی.
عزت منو سی خان صاحب، مهربانی وکړه کینا زهم دام دی پر برسات در سره کینم. ماشاءالله ماشاءالله سبحان الله فصلنا خو خلکو ډیر کړل دي. خدای جل علا شانه دې در رحمت واوري او بارانونه وکي چې ښه حاصل ورکي.
امین امین مولوی صاحب امین. خامه لوی صاحب، پوښتنه دی عیب نه یې، څنګه دې خورا پیښه وکړه؟
خان صاحب، د زړه مې راته وویل چې راشه، دا زرغون زرغون فصلونه به هم وګوري او د خان صاحب خوږې خوږې خبرې به هم واوري.
ښه دې وکړه.
هم خرما او هم سوا. خان صاحب، اوس یوه پوښتنه.
مولوی صاحب، پوښتنه مره نه کوه. رښتیا ما سبق نه دی ویلې، اس نه چې په پښتنه کې بند پاتې نشم. او
خیر دی خان صاحب، په پښتنه کې بندېدل عیب نه دی. ښه، ما دا ویل چې د ملک په معنا خو به پوهېږي.
دا پښتنه دې په څه پورې وکړه مولوي صاحب؟
دا مې ځکه ویل چې ډېر خانان د کلو ملکی هم کوي.
نو ملک به مشره او خيار سړی ته وایي نو کڅنګه.
ماشاءالله ماشاءالله ستاسو خبره تر یو حده پورې سمه ده. بایده دی چې د ملک په خیاری کې اخلاص او صداقت هم وي، شیطانی او چلول پکې نه وي.
رښتیا وایي.
ځکه چې ملک ملائک ته هم وایي. ګوره
ملک ملائک ته هم وایي. مولوی صاحب مقصد دې د خبرې نه څه دی؟
اصلي مقصد مې د خیر ده چې ټولو خلکو ته په تیر از مونږ او تاسو کلیوالو ته مې خیر ورسیږي. زه ستاسو کلي ته د همدې لپاره راغلم چې خلک یې د خیر کارونو ته راوبولم او تشویق یې کړم.
نو ته څه وایې؟ له ما نه خو به د بې خیرۍ کوم کار نه شوي مولوی صاحب.
استغفر الله استغفر الله. نه نه خدای دې نکړي. خو هسې دا ویره راسره ده چې خدای مکه بې خیری ته دې مخه شي، چې پې خبر دې نه کړم بیا به زما غاړه هم بندوي.
لا حول ولا قوة. مولوی صاحب د څه شي بې خیری ده؟
هسې نه چې خدای مکه خپل مال او شته درته ماران لړمان او یا سور اور شي.
مولوی صاحب دا ته څه وایې؟ خدای مې د دې څه مال او داسې شتهونه وساتي.
اللهم امین اللهم امین. اوس دې زما د زړه خبره وکړه. خان صاحب ته به داسې وکړي چې له ګل محمد نه به د خپل قرض هماغه پیسې واخلي چې په قرض یې ورکړي.
مولوی صاحب خو ګل محمد مې د قرض پیسې دوه کاله خوړلې دي. دوه کاله دې دوه کالو کې به هغه زما پیسو ما ته ډېرې نورې پیسې ګټلې وې.
زما اصل مقصد همدا ده چې دا د دوو کلونو ګټه یې چې غواړي دا سود ده، او سود په اسلام کې مطلق حرام ده. خان صاحب اوس خو به زما په خبره پوهېدلی وې.
لکه غلی سای چې په خبره سره پوه شو ته نو ګوره ای کلینیک د ډانټران یو قابلیت درته راغلی دی. د ډانټرې خبرې درته کوي.
دا د ترور بیبي ټوله ورته غواګ غواګیو. زما نوم فاطمه ده، روغتیا پاله یم. دا بل ملګری مې نسرین ده، دا هم روغتیا پاله ده.
وایم ډاکټر صاحب دواړه ستړي مشي، قدمونه مو زموږ په لیمو
لیمې دی جار. زه فاطمه ځینې صحیح مشورې درکوو چې په کومه خبره مو نه پوهېږئ پوښتنه وکئ. څو څو ځلې به یې درته ووایو.
ښه نو اوله خبره دا ده چې تاسې ټولې به د پاکۍ او صفایۍ خیال ساتئ. خپل ځانونه، ماشومان، کورونه او د کور لوښي کودي به پاک او سوتره ساتئ.
که د فاطمې خبرې مو منلې نو ناروغي به نه درنږدې کېږي.
وی ولی به یې نه منو، فاطمه مې د لور په ځای ده. خو خبره به یې داسې منم لکه د خپلې مور، ځکه چې د ګټې وټې خبرې راته کوي. او خیاران وایي چې روغه څټه پاچایي ده پاچایي.
بوره مشې ترورې، بله خبره دا ده چې اوس د ژمي موسم دی، ماشومان به تاوده ساتئ. که پاکې تودې جامې وروانه غوندئ ناروغان به شي.
بې غمه اوسه، دا خبرې زموږ د کورس معلم هم کولې، له موږ نه یې پکې امتحان هم اخیستی.
چې داسې ده نو زه او فاطمه هم امتحان درنه اخلو. ښه دا وایي چې تاسو او یا ماشومان ناروغان شئ څه به کوئ؟
که د ماشومانو مې تبه وه د تبې ګولۍ به ورته راوړم.
او که چېرته د سر درد و یا مزکام او ټوخی و، د ټوخي او سر درد ګولۍ او شربت به له دوکانه اخلو. کنه خرو به یې د ګل غوندې به ورسره ښه کېږي.
نه نه ترور بیبي، تا او خدیجه ترور که په خپل سر دوا وخورئ او یا یې په ماشومانو وخورئ دواړه به ناکامې کړم.
نسرین ښه وایي. ګورئ په خپل سر به دوا نه خورئ، باید دې چې ناروغ ډاکټر ته وښودل شي.
او ډاکټر چې تر معاینې وروسته کومه دوا ورته ولیکله هغه دوا په خپل وخت خورئ. هیڅ قضایي به پکې نه راولئ. زموږ په خبرو او مشورو وپوهېدئ که نه؟
یاره خدای ردګولیه، په نس کې مې کلنګي چرګان
بانگونه وی
او پناس که دیکو لنگی چرگان بانگونه وی او کو 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 هم درسی موسا گولا تا داوایا چه وچا میوادی خوشیگی او کنا
دانو پختنه دا چنگه می نخوشیگی وایم پس مر مریم که بوجه گی وچا میوهی وایم را وایخ لچی یو چارک دسترگو پر رب کی در تور ککم
موسا گولا سادا گولا بودموشا اوز نداوه چی با وچا میوه کلی تشای خوخیگی
دول
دول
داد کمسو دا خو په بوجه کې ډول وکنه وړوی لاسونه را وړوی
موسا ګلا ساده ګلا د پدمشه ته دې اوس دا اتڼ پرېږده ټول مېله ملنګ نه را وړی دی او ته به داسې کوي چې ما ته به اتڼ را زده کوي ځکه په دې نږدې ورځو کې مې د یو خواږه ملګري کوژده ده
کوژده دا خوږ انډیوال دې دی څوک دا زه ولې نه پېژنم ها
ته یې پېژنې ته دې د پاستې غوندې غوا ګرانېږ دې که چې زړه دې بدمشه زه یې نوم درته ووایم
ښه ووایه نو
زړه دې بدمشه هغه خوږ ملګری مې چې واده یې نږدې دی وبوله نوم یې دی موسا ګل
وایم قربان دې شم دا چا ویله
دا خو نو ما یو چرت والی دی او یو ځای مې هم په نښه کړی دی
وقربان
د پدمشه اوسې ځکه نه درته ووایم چې یو ځل خبره ښه پخه کړم بیا به هر څه درته ووایم
وی 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 وای له خدای داد ګل مې جار کې ته وای ښه ظالمه یوه ښه د اتڼ نغمه خو په دې ډول کې ونیسه چل دې میدانې نه درته دوړې پورته کوم سرپارې راسه ګل دې واخله هی نور مشکوه ګل دا غونچه دې پستې نور مشکوه ګل
اسلام السلام علیکم
وعلیکم السلام ګل علی هو دا خو دې چای راوړ ته سبا چې دا پتونس در نه ونیسم
خیر وسې اسلامه همدلته کېده ته صبر چې پیالو کې چای واچوم
نه نه ګل علی په پیالو کې به زه چای واچوم ځکه چې تا یې په ایښولو کې ځان ستړی کړی
وی دا څه وایې اسلامه د چای ایښول به څه ستړیا ولري
وایم جار دې شم ګل علی اوهو دا خو ساده چای هم نه دي د شیدو چای دې شولی یاره په رښتیا هم چې زما له زړه راځي ما ته د شیدو چای ډېر خوند راکوي
دارو دې شه اسلامه زه خو ستا خیال ساتم خو ته مې بیا کیسه کې هېڅ نه یې
نه نه دا څه وایې ګل علی زه چې ستا په غم کې نه شم داسې وبوله چې ډېر ناشکره بنی آدم وایم
وای اسلامه ته لکه چې خپه شوې مقصد مې دا و چې ما د معلمې د وظیفې خبره درسره شریکه کړې وه خو تا بېخي هېره کړې ده
بېغمه اوسه ګل علی په نوي تعلیمي کال کې به خامخا د معلمې وظیفه درته پیدا کوم
بې تا دې نه شم اسلامه خو زه بیا بلې خبرې ته په اندېښنه کې یم
کومې خبرې ته
زه وایم خان کاکا به مې معلمۍ ته پرې نه ږدي
یاره زه خو وایم چې تا به د معلمۍ خبره لا یاده کړې هم نه وي او پلار به مې اجازه درکړي هغه ځکه چې پلار مې د کلي له مولوي صاحب سره ناسته پاسته شروع کړې ده او مولوي صاحب هم د نر او ښځې په علم ډېر ټینګار کوي پلار مې همدا نن سهار هم ورسره ناست وو
گران اوریدونکو تاسو واوریدل چې کلی ته کلینیک نه خزینه روغتیایی ټیم راغلی وو کلیوالو میرمنو ته یې مشورې ورکړې او پر دې یې وپوهولې چې کورنۍ او میندې خپل ماشومان له ژمنیو ناروغیو څنګه وساتي که په کلیو او لرو پراتو سیمو کې روغتیایی مرکزونه کار وکړي کلیوالو په تیره میرمنو او ماشومانو ته به یې ګټه څه وي مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0 او 0 شپږ 0 1 0 1 0 شمیره را ولېږئ او خپله جایزه واخلئ ډاډه اوسئ ستاسو غږ ثبتېږي او تر موږ را رسېږي
مننه چې ازادي رادیو اوري.